ستاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونې کوربنه شافیا سردار. د امریکا جغ د روغتیا د خبرونه ډیرو ګرانو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو اوریدونکو، د دې بیا ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله د نن شپې په دې خبرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې زموږ د خبرونه ستاسو د مشکلاتو لپاره ده، ستاسو د هغه ستونزو لپاره یا هغه تکلیفونو لپاره ده چې محترم ډاکټر صاحبانه ستاسو دغه مشکل ته دوی ډیره توجه اکثره یعنی دوی کوي او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. نو هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. نن په خبرونه کې د اوریدونکو د غوښتنو په اساس د معدې په ناروغۍ او د معدې په تیزابي کېدو او دردونو باندې خبرې کوو. په خبرونه کې د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر نورالحق یوسف زی صاحب دی. نو تاسو کولی سئ درنو اوریدونکو په 0202-619-1-10 باندې زنګ ووهئ او یا هم زموږ په محل شمیرې په 0900-010-0 باندې زنګ وهلی سئ. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. محترم پروفیسر نورالحق یوسف زی صاحب زموږ سره په لین کې دی. سلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو په خیر راغلاست.
سلام خور تاسو، سلام ټولو درنو اوریدونکو ته، هیله ده چې جوړ روغ او سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، خدای مو مکه مو. ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب چې تاسو یوه خبرونې ته حاضر سولاست. نن مو غوښته بیا هم چې د معدې پر تکلیفونو باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب، چې د ډیرو یعنې هغه خلک چې د معدې تکلیف نن ورځ لري، هم ځوانان او هم زاړه، هم اکثره ماشومان په اخته دي، نو غواړو چې بیا هم پر دې مهمه موضوع باندې خبرې وکړو. نو که په لنډ ډول ډاکټر صاحب، معده د انسان په وجود کې څه ډول عضو ده، په لنډ ډول یې معرفي کړئ، بیا به پر نورو خبرو باندې راسو.
ډېر ښه. معده اصلا په وجود کې یعنی په ګیره کې یوه داسې د جراب غوندې ورته یو ساختمان لري چې د هضمي سیستم هغه ډېره مهمه برخه جوړی شي. غذا هلته هغه د هضم ابتدایي مرحله هم دغلته په معده کې تیریږي. کله چې موږ غذا خورو طبیعي ده چې دغه د هاضمي سیستم د خولې نه شروع ده چې غاښونه دي، بیا وروسته ستونه ده، د ستونه چې تیره شوه سره غاړه ده، ورپسې د سرې غاړې پسې معده شروع کېږي چې لکه ما مخکې عرض وکړه چې د جراب په شکل یو وزوه ده، او دا غذایي مواد چې هلته ځي هلته بیا غاښونو هلته اول کې دا شخه ژولی معده کړی ده، دلته بیا د هضم مراحل شروع کېږي چې همدلته د معدې هغه ډېر قوي تیزاب چې د معدې تیزاب بیا موږ ورته ایچ سی ایل وایو، هایدروکلوریک اسید ده، دا دلته په ډېر مقدار کې ده، او دغه تیزاب په واسطه دغه غذا په اصطلاح هضمیږي او وروسته دغه کولمو ته تیریږي او په کولمو کې د جذب مراحل شروع کېږي.
بله بله بله، ډېر الله ډېر مننه. محترم ډاکټر صاحب، اکثره خلک د معدې د تکلیف څخه یا د دردو څخه ډېر شکایت کوي او ډاکټرانو ته په مختلفو ډاکټرانو ته ورځي، اکثره وایي پر موږ باندې تاثیر وکړلی شه، بعض وایي موږ دوایو خورو هیڅ تاثیر پر موږ باندې نه کوي. نو که دغه د دردونو نښو نښانې بعض ووایاست چې دردونه د معدې د دردونه په څو ډوله دي او څه ډول په اصطلاح هغه علایمې دي؟
ډېر ښه. اصلا دغه د معدې التهاب یا موږ چې ورته ګاسټرایټس وایو، په دې کې اصلا دغه د معدې داخلي پوښ چې اصلا یوه طبقه ده، موږ ورته د مخاطي غشا وایو، یعنی یوه ډبله لاغوخې نه برخې ته نارسیده دننه په معده کې، هغه دننه برخه چې پوښ کړې ده دا د تیزاب ضد یوه غشا ده چې موږ ورته غشا مخاطی غشا وایو او همدغه برخه که چېرته معده التهابي کېږي اولنی ځای چې التهابي کېږي دغه برخه ده او دا کله چې تخریبېږي یا دغه تیزاب اصلا د دې لاندینی طبقو سره چې هغه مثلا د مخاطی غشا لاندې ده ورپسې بیا عضلات دي او همدغه طبقه ده یعنی چې همدغه مخاطی غشا یا تخریب شوه یعنی تیزاب هغه قسمت ته رسېږي چې هلته د درد احساس ډېر ده نو مهمه خبر دا ده چې دغه التهابات چې د معدې په همدغه دننۍ برخه کې منځته راځي سبب د دردونو کېږي چې دا دردونه کېدای شي چې لنډمهاله وي او یا اوږدمهاله شي اکثرا د دې هغه لوی لاملونه چې دي دا زمونږ له نظره د غذایي موادو او له کبله دی مثلا هغه څوک چې مسالې مرچ مسالې ډېرې استعمالوي او یا هم الکول هغه خلک چې زیات الکول استعمالوي او یا هغه څوک چې د درد ضد دواوې استعمالوي خصوصا لکه اسپرین او یا هم دوی روحي فشارونه لري نو دغه لاملونه دي چې پخپله دغه فشار مخاطي تخریبي او سبب دی معدې د دندې برخې ته د التهاب او بالاخره د معدې د دردونه کې
رشته هم اکثر خلک اوس ډېر د معدې دردونه د روحي فشارونو له امله چې روحي فشارونه هم سته او ډېر دي او خصوصا بعضې ستاسې چې وویل ځینې مسالې په دې کې استعمالوي اکثره تیز مرچک و نور اکثره بعضې په غذاو کې ځینې بعضې مسالې استعمالوي خو هغه ته توجه نه کوي نو ډاکټر صاحب پوښتنې دلته ډېرې دي وخت زموږ لږ دی اکثره اورېدونکو ته وخت پیدا نه سي نو اورېدونکي په لین کې راسره دي د دوی مشکل ته به ګورو چې دوی څه ډول مشکل لري بیا به ستاسو څخه نورې پوښتنې د خبرونې په لاړ کې وکړو انشاءالله بله مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست وروره بله مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم
السلام علیکم د ډاکټر صاحب او تاسو ټول کارکونکو ته ورډونکو ته سلامونه وړاندې کوم او شیرخان نیازی له خوست نه
مهرباني وکړئ شیرخان نیازی صاحب د خوست
او ما خو خپل پښتنه دا ده چې آیا د دې معدې تکلیف په زړه او دماغ باندې تاثیر لري او کني لري او بل یو پښتنه دا ده چې مریض سره د لسان کې د غوای وای زه خپل د میډې ګیس ډیر لرم مطلب د خلیل لاري او د ناس لاري بتلی مطلب دا ډیر ګیس لرم څنګه کومه دوايي او دا کوم تاثیر لري
bale 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 بس سیدی تاسو رادیو ته خوش سي ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درک مهرباني وکي ډاکټر صاحب یوسف سي
دوی اول شوال دا فکر کوم چې د میډې دردونه یا د میډې التهابات په دماغ او پسړه باندې
پسړه باندې اخیسر کوي bale
مهمه خبر دا ده چې دا د میډې تکلیف اکثرا لکه چې ما مخکې وویل چې یو څوک روحي فشارونه لري سترس لري مثلا یا دوی هغه ژور خفګان لري او د دې په جریان کې کېدای شي چې د معدې تکلیف پیدا شي او په خله دا د معدې تکلیف کله چې دوی ته پیدا کیږي نو دا کېدای شي چې لکه یو مایوبه شکل کوندې عصبي تکالیف د معدې تکلیف زیاتوي او د معدې تکالیف او دردونه هغه سبب د دې کېږي چې دوی اعصاب لا هم تخریش شي او په دې ارتباط یو د بل تخریفوونکي دي مثلا دغه څوک چې د معدې تکلیف لري خو طبعي ده چې درد دی درد یې ناارامه کوي او هر څومره چې ناارامه شو د دوی په ذهن او اعصاب باندې بد اثر لري خو مستقیما د معدې تکالیف چې دي د زړه تکالیفو ته یعنی د زړه د تکالیف سره کوم خاص ارتباط نه لري
دله
او وای او بل دوی ول چې غاز سم چې
bale bale
وای دوی کوم مریض شاوې زیات غازات لري او د غاز له کبله په تکلیف
bale
مونږه هغه یو یو ک موږ غذا خورو او غذا مثلا د حد نه زیات خورو دا هم د غازاتو د تولید سبب کیږي، او یا که موږ غذا خورو او ښې نه ژوو نو دا هم د غازاتو د تولید سبب کیږي. یا هغه غذاوي چې هغوی په خپل ترکیب کې زیات پروتین لري که موږ دا په زیات مقدار خورو نو د هغې د هضم په جریان کې یو مقدار زیات غازات هغه امونیا لرونکي غازات پیدا کیږي چې هغه سبب د نفخ و باد کیږي. نو دوی د زما په نظر داسې وکړي چې اول د غذا ډېر نه خوري، یعنې پرخوري دې نه کړي، یو دوم دا ده چې کله غذا خوري ښې وژوي، او بل دا ده که چېرته مثلا دا زر زر وږی کیږي نو ډېر به ښي چې کمه غذا وخوري او زر زر وخوري، یعنې درې وخته غذا دې نه خوري، شپږ وخته غذا دې خوري خو کمه کمه دې خوري، سلو سلو دې خوري او آهسته آهسته او ښه دې غذا وژوي. دا په خپله د دوی د ګازو د تولید نه جلوګیري کوي، او په زمن کې ډېر دې کوشش وکړي چې هغه غذاوې چې لږ اسانه هضمېږي لکه نرم او سهل الهضم غذاوې دا باید وخوري. مایعات پکې ډېر وي لکه مثلا شوروا شوه، یخني شوه، شوروا برنج، شوروا ترکاري، سوپ، دغه شیان. او په زمن کې دغه غذاو خوړل ډېر مهم دي، موږ دغه غذایي په ډېر سرعت خورو. غذا خوړلو لپاره اوس غذا اصلا په درې قسمتونو ویشل کېږي، که نه هغه مخکې د اصلي غذا نه یو غذا راځي چې هغه شروع د غذا ده، که نه چې هغه اکثرا سبزیجات وي، میوجات وي، دا سړی خوري یا نرمه غذا، ورپسې د هغه اصلي غذا چې مین مینو ورته وایي هغه مثلا زمونږ استاسو په کابل کې دا غوښې دي، مثلا وریجې دي، دا شیان، او بیا په آخر کې چې کله خلاصېږي د غذا په آخر برخو کې بیا خواږه شیان دي چې هغه د هضم سره کومک کوي. نو که دغسې غذا کې لږ نظم راشي او هر شی داسې بې نوبته معدې ته وانهچول شي، نو زه مطمئن یم چې د دوی د هضمي سیستم به وشي کولی شي
سم منظم یې ورشته
غذا صحیح هضم کړي. چې غذا صحیح هضم شو بیا غذا
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب، واقعا ښه جواب مو ورکوي، ودې ته خدای دې ژوندی لره. یو بل اوریدونکي دی به هم واخلو ډاکټر صاحب ستاسو په اجازه، مهرباني وکړئ تاسو. بل وروره مهرباني وکړئ.
السلام علیکم استاذ خور پاتا ډاکټر صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل ځان معرفي کړئ، د کوم ځای ته مو زنګ وهلی دی
ډاکټر صاحب؟ دا د پښتنو د پاکستان د کیسه په ټول کړو
شه
یو مور دا د یو مور د کټ څو ورو دا نه دی تکلیف یې لري.
bale tokta
پر درد دی وو ادم ده
شه 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 ادي دي
مور نو مور
bale سي سي
یو سلام تکلیف لري نو دا 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 دا
معده درد کوي ډاکټر صاحب، وایي څه رقم تکلیف دی؟ bale رادیو بمړ کوي وروره لطفا.
رادیو بمړ
شه، څه رقم تکلیف دی وروره؟ ګوره راځه
بالې
سيدي. بس نو د دې ډاکټر صاحب
دا دا کله ډېر زیات ده، کله ما غږاو رز ما ورور، نو دا درد کله ده چې په لګي کې درد کی، کله چې موشي درد کی، د ورځې په ټول کې یا د شپې هغه تر دا اوصاف کراته وي، او بل د معدې د ګیډې په کومه برخه کې ده، مثلا د معدې د نامه نه پورته ده، دغه د سینې د قفس نه لاندې په دې قسمت کې دی، مثلا دغه لونه لاندې برخو کې دی، او کله ډېر زیاتېږي.
بله پوسو لاس وروره. بله تر نامه پورته درد کوي. ښه، او کله ډېر یې دا درد؟
مخسن چې پر درد دی اکثر له څو ډوډۍ وخوړل هغه بعد د ډېر درد.
ښه، بس صحیح شو. محترم ډاکټر صاحب پوس ولست وو؟
بله
بله مهرباني.
ډیر مهمه خبره دا ده چې دغه د میډي دردونه اکثرا کله چې خصوصا که په میډه کې زخم موجود وي او دغه زخم د میډي په هغه فاصلي انحنا کې موجود وي او کله چې سړی ډوډۍ خوري مړېږي دغه میډه چې ډکه شوه تیزاب دغه د میډې هغه پورتنۍ انحنا ته خپله دغه تیزاب راځي رارسېږي او همغه زخمونو سره تماس کوي او درد منځته راځي. بل مهمه خبره دا ده په هغه خلکو کې چې لږې سن پورته دی برخلاف یعنی په بعضو خلکو کې دغه خبره د تیزاب د زیاتېدو له کبله ده زخم موجود وي او تیزاب دغه هلته چې تماس کوي دلته درد منځته راځي. خو په هغه خلکو کې چې معمر دي عمر زیات دی اکثرا په دوی کې بیا د تیزاب تولید کمیږي دوی ته دې حالت ته مونږ اکلورو هایډریا وایو. په دې کې داسې ده چې دوی هغه حجرات چې تیزاب تولیدول هغه اکثرا تخریبیږي او تعداد یې کمیږي نو کله چې دوی ډوډۍ خوري دغه کافي اندازه تیزاب نشته چې په دې د موادو په تجزیه کې برخه واخلي او دلته یو ناراحتي منځته راځي. نو دوی د محمد مغه شی چې ما مخکې هغه ورور ته وویلې اول ډېر کوشش کوي چې تمه ډوډۍ وخوري او هغه غذا چې نرمه ده او دوی پوهېږي چې دغه غذا نرمه ده او زیات جوړولو ته هم ضرورت نه لري او زر هضمېږي. دغه زمونږ مور ته دوی هغه غذا وي چې نرمې دي ډېر سخت نه دي هغه غذا ډېر ورکوي. حتی که دوی مثلا میوې او داشان ورکوي دې کوشش وکړي چې هغه میوې ورته مثلا د میوو د مڼو په ځای د مڼې جوس ورته ورکړي د مثلا د ګازرو په ځای د ګازرو جوس ورته ورکړي یا حتی اقل هغه د تراشک نه وباسي او نرمې کړي تر څو چې دوی په اسانه وشي کولی چې هضم کړي. او ډېره مهمه خبره به دا وي چې دوی ویل چې ډاکتران ته دې تللي او نتیجه یې هم نه دی ورکړې. نو زما نظر دا ده چې د غذا دفات زیات او مقدار کم کی او کوشش دی وکړي چې نرمه غذا هغه غذا چې دوی چې دغه سړی زر هضمول شي هغه غذا دې ډېر ورکړي.
بله خصوصا وای د شپې د خوات څخه دا درد یی نو د شپې د خوات اسې د دوی ته د ډوډۍ یا د غذا خوړل دغه توصیه څنګه کوي ډاکټر صاحب چې دوی د شپې؟
مهمه خبر ده په افغانستان کې او زمونږ تاسو دغه پښتنې نشته ځایونه کې مونږ کوشش کوو چې سهار مثلا اکثرا خلک وارخطا دي خپل وظیفو کارونه ته ځي دغه سبناره ډېر سطحي نیسي او کله کله آتا خلک دا سبناره نه کوي ماشومان کوزبیسي وارخطا یي مکتبونو ته ځي څوک ډوډۍ ورته نه ورکوي. غربي کې چې چون نارینه په کور کې نشته دي ډېر داسې عادي غذا په کور کې پخېږي او ټوله غذا راټولېږي د شپې لخوا هغه ډېره ښه غذا هغه ډېره اصطلاح
قوي غذا
ثقیله غذا چې دی هغه د شپې لخوا تنظیمېږي او بل سړی چې همدا ډوډۍ وخوړل اکثرا بیا سملي که نه نو زما توصیه دوی ده دا ده چې دوی لکه غذا لږ سره د ماښام په اول کې وخوري تر څو چې حداقل یو دوه ساعته وروسته د هغه نه بیدار وي دېخوا خوا سړی ګرځي که دغه غذا هضم شي او که غذا خوري دفتا ورپسې سړی څملي یا نیم ساعت بعد څملي نو دا په خپله طبي ده چې د میډي مشکلات سړي ته پیدا کړي.
بله بله ډېره له یعنی د شپې د خوا د غذا کمه خوري د ورځې د خوا د سهار د خوا د سمه ډوډۍ په اسلا بریکفاست او یا سبانره او یا د سهار چای چې سمي خو شي او نور
زمونږ د سیوان کې معقوله لري کنه وای چې د سهار ډوډۍ تنه وخره سبانره.
بله صحیح.
غرمي ډوډۍ د دوست
سره وخره
او د شپې ډوډۍ د دښمن ته ورکړه
کنه اریش چا هم دغه
سره مونږه تر کته ده سهار کم خو ګرمل
واله
او د شپې
بس نو خدای دې وکړي چې دا زموږ اوریدونکو ستاسو هغه توصیه او معلومات چې تاسو ورکوي دی اوریدلې واقعا مفید معلومات چې زه هم صدر ځنې اخلمه اوریدونکو به هم اطمان څه اخلي مهرباني وکړي بل اوریدونکو دې په لاین کې تاسو په خیر راغلاست خبرونه ته مهرباني وکړي وروره رادیو مو لطفا مړکې وروره رادیو چې مو مړکړه له بیا خبرې سمې اوریدلې سي
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر اخلاص
زه د خپل شنه کوم چې دا کوم کوم د ډوډۍ وکړم دا نه شي له څو کیدار دې دې څه دې کړ چې بده نه جوړې ده او دا فاتم چې راپور سم داخلي مې د شګو کې چې درته په پټه خوراک وکړم بیا ورته ځان سم
شي ډاکټر صاحب تاسو وره ده پښتنې لري
والا ما ته د شي واضح را نه غوښته
بله وای چې ډوډۍ وخرمه نس می پرسوب کوي وای کوم وخت چې وای ډوډۍ وخرمه نو وای دا خو به داس خاص خطرناک نه یا کده می دی تکلیف دي او بل خلیتي او بکې وروره
ته کوم ټیم چې دا ساره پور سم د سال منځ پر ټیم باندې به داخله د شب کې درته مچ خوره کومه
بله 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 تاسو په ګوشي په غوښ کې ونیسي ډاکټر صاحب به هم کایڅه پښتنه درلوده مې ربانه
اوس
ولې شه نو وروره وایو د رادیو د لارې څخه
بل مهمه خبره په افغانستان کې دغه میګې د تکالیف او څنګه زمونږ غذا ډیره صحیح نه ده اکثرا د غذا په جوړښت کې دغه نظافت نه مراتیږي نو مونږ تجربه کوم چې ګورو تقریبا هغه خلک چې مونږ راځي او د میډې د تکالیفونو شکایت کوي کله چې دوی ته مونږ معاینات کوو مطلب یو میکروب دی چې دغه د میډې په تکالیفو کې ډېر رول لري مونږ ورته اچ پایلوري وایو هیلیکو باکتری
بله بله
نو دغه اچ پایلوري فیصدي په افغانستان کې دومره لوړه ده چې اصلا زه فکر نه کوم چې جهان په هیڅ برخه کې دا دومره لوړې هر مریض چې معاینات ورکو سړی ورکي او دوی کې دغه میکروب مثبت ده او دغه میکروب په خپل زمينه مساعده ای التهاب ته زمينه مساعده ای د زخم لپاره او دغه نفق او باد او د میډې پرسوګ او مثلا د سهار له خوا د خولې د مزي خرابېدل دغه د خولې نو او وراتل دل بدی دغه ټول شایان دغه ټول اعراض علائم په دې مریضانو کې وي بیا په اولو مراحلو کې بیا وروسته طبيب چې د میډې سوزش او د میډې درد او بل اخر حتی استفراغات او کله کله د استفراغات کې دی ویني راتل او د مواد غایې سره استفراغات ویني د ویني راتل دا به ورسره شروع کیږي نو زما ته څه دی ورسره دا ده چې ډېر خوي شه دوی د حد اقل خپل دغه غایته مواد د ماینه کی او دوی ځان مطمئن کی چې دغه میکروب د دوی په میده کې نشته ځکه چې کدی ماینه کی زه مطمئن یم چې حتما د دوی هغه اچ پایلوري مثبت ده او دا یو مشخص کورس تداوی لري چې هغه حد اقل یو نیم میاشت تداوی غواړي د تداوی د منظم وکي او په زمن کې ورته پریزو کې د مورچ او ترشي او د ګازدارو مایات نه شي دلته اوس ډېر بوچي د کوکا کولا او پیپسی کولا او دغه شیان دلته اوس ډېر خلک استعمالوي او په زمن کې زمونږ لکه چې ما مخکې ځکه دغه مسالې دا ډېر استفاده کیږي هر شی موږ سره کوم مثلا دغه ډوډۍ چې پخېږي کتاب چې پخېږي په افغانستان کې دې څه کوي اول وړي سره کې یا پیاز په کې هم سي وسوځي او ورپسې بانجان نه واچي یا هم خسره کې بیا ورسته هغه اصلي مواد واچي او باندې هغه چې هغه پخېږي تر حال کې چې دغه هر شی چې دوی وسوځي خصوصا دغه پیاز چې سوځي نو دا سرکړی شان د میډې لپاره تقریبا ډېر موزر دي نو ډېر د کوشش شي چې دغه د غذا پخول هم په صحیح شکل شي دا به ډېر ښه شي
بله 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 ډېر محترم ډاکټر صاحب 15 دقیقې وخت لرو اوریدونکو هم ډېر په لین کې دي را سره نو یو اوریدونکو به هم بیا واخلو بیا به نو وروستۍ پرسنه ستاسو څخه وکړو مهرباني وکړئ تاسو وروره د کوم ځای ته مو زنګ وهلی دی؟ بله مهرباني وکړئ وروره.
السلام علیکم جوړ په خیر شته جان خور تاسو محترم ډاکټر تاسو ته درنو سلام علیکم جعفر د ټلیفون ته لیکم سمع وخت سره
باندې. بله بله مهرباني بیا هم شو خبرونه ته د ځان مروره سوالی
او ما په دې کې د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې دا ډاکټر خلګو دا ده یا دې او بل کله چې دا د دې بوش موږ سره یې ما بیا موږ دا انترازول په نامه ګولې راوخل هغه وخل د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې دا د علمي کله زو پرې در دوم د میډیا له کله 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 څه څه شي دا او کله مشکل نور مو اخلا ځای شه
دا غلملی پښتنه زه په نس ولم ډاکټر صاحب تاسو پوس ولاس جعفر صاحب لین کې است
نه نه قطکی دې دې زه کا قطش
bale د لمړي پښتنه دا سوچ د میډي یو څه د هغه ما سموانه ورته له او بل وای موږ اکثره د میډي د درد لپاره امپرازون یو ګولې د وای دا استعمالو او بل وای د عمومي قبض د لپاره یو پښتنه تاسو څخه کړو دا رقم ټلیفون یې لرش څه
مهمه خبره ده چې ګوري دا اول زمونږ یو معقوله ده چې وقایه تر تداوی ارزانه او اسانه
ده.
هر دوا چې به خپل یو قسمت ته فائدہ رسي یو قسمت بل متضرر کوي. نو دا امپرازول چې دا یو دوا ده چې د تیزاب او افراز کمی او په دې کې د تیزاب کما سبب کی خو کوری کمنګ تیزاب کمو بیا غزا صحیح نشو هضم ولای دا یو لوی جنجال له بل دا نشي دا امپرازول او د دې خاندان ټول دواوي په جګر هم بد اثرات لري او دې خاطر زما توشه دا ده چې په خپل سر دوا به چړې او نخري اته دې تکلیف لري کلینیک ډاکټر او روغتون او بل اخره اغه متخصصونه ته ورشي دا غوښ سره مشوره وکي دا غوښ په مشوره د معاینات او د فزیکی معاینې نه ورسته
بله
دوی د دوا واخلي نو خپل سره د دوا خوړل
بله
ولو کډیر اته ویتامینونه دي چې خپل سره سره وکړي چې ویتامینونه دي چې هغه ور ویتامین مهمه شایره دي
بله بله مګر بعضي پر خپل ګوډ لګیږي بله
بیا سبب د جنجال کیږي نو دل خاطر از ما ته ورسېدا چې په خپل سر دوا ونه خوړم
bale bale ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب تاسو څخه ډاکټر صاحب بیا هم موږ دوه دقیقې لرو نو ستاسو ورستی توصيه که تاسو یو څه سوالونه نور هم پاتاس ولا او چې څنګه خپل میدا سمو وساتو او ورستی توصيه مو هغه ناروغانو ته چې دوی د میډي تکلیف لري ستاسو څه دی مهرباني وکړئ په یو دقیقه
مهمه خبر دا چې کوم وخت ما ارزو کړه څوک چې د میډي تکلیف لري هغه د کوشش وکړي چې نرمه او اسانه هضمېدونکي غذا وخوري او هغه غذا چې ډیر زیات د میډي لپاره ډیر کومک کوي مثلا په دې فصل کې افغانستان کې ګور ګلپیان دی ګلپیان کدی وشي کولای شي د هغه په غوړو کې هغه د زیتون په غوړو کې په خپله کې دا ډیر د دې لپاره خبره الله راشي زیاتره کوشش وکړي د اوګي نه استفاده وکړي یا د اوګي به اوساري نه استفاده وکړي دې زیات کوشش وکړي چې دغه خوږ چای خصوصا د عسل په واسطه باندې شي چای دې زیات استفاده وکړي او بل دغه د غوړو په ځای او ثاني تیل نه دی دا د دې تیل نه زیات استفاده وشي ډیر وختي اکثرا ما مخکې ارزو کوم نرم او آسان خواړه وخوري دې دې زیات تګر مسکی او بل دا نوشابه غازدار نوشابه دی یو بل مهمه ده چې ځان به خوشاله اوسې ځان به خوشاله ډیر نه راوړي
ډیر ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف سیستاسی کور ودان دا درنو اوریدونکو څخه هم ډیر مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیسته قدرمن اوریدونکو تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارم